السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصيلي راپور خپور کو دا هم اوري چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ورستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سولې په دې معنی ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلې دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یو سرای کې اور لګیدلې چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتې دي خوګیانی وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی وو او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دانه د څرګند چې اور څنګه لګېدلی تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریاو اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل شو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې وی ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلې او دولت ورته اجازه نه ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسيري او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطاني د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفقولو کې اتل سنورو کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورسره ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی. د امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنځشنبه په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لډیری مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان دیرش کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: د یوای موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 15,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جناب هم خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درېونه وړاندې لاسلیک کړی وو. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درېونه وړاندې لاسلیک شوی وو او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم تر سره شي.
هم مهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا نما فقط دغه یو نوم دی ته پات کیږي دته د سیاسي بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري د سیاسي څوکۍ په د مارشالې په افغانستان کې نه لري صرف امتیاز به نومي
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرفغني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالې رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړل شي باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلي دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندیښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور در خبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خبره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیر دوه درې اونۍ کې وخت نه وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي. او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله ده. د سولې بهیر د پاره ده چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګلې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاتې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه له هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بودیجه چې دی لپاره منظوره شوې ده، شای چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دیوي کارخونه مالک دی. دای وای غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزو چې حل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احادي چاري او یسلنه بشپړ شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچاري د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولی.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یسلنه بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په اور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منځري شوی دی ریټیل کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د ځمکې وش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیم د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه ده او په دې اړوند نور مسایل څه دي زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړي هم د اوس را سره سټوډیو کې دي ساروان سپ سټډي مشه په خیر راغلی چاودنه څنګه چاودنه او اوس یې ویلې د چاودنه د چیپ خاطر شوې ده
ستانګ زیسه باول خو مننه نیویارک ټایمز لقوله بس تاسو ته وایم چې دی ورسپانی چې ډیره مهمه ور امریکایي ورسپانه ده د استخباراتي سرچینو په قول ویل دي چې پرون د نتنس په اټومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده دا پیخه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوې چې د مزکی په سر وو د ورسپانې د معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړی دي په نتنس کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیم د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مزکی کې 8 متر لاندې هم جوړ شوې دي او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوې دي خلاندینې په خپل حال شاید پاتې وي ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیم د غنی کولو اصلي ځای دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي
bale د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلې دي د غوي درې سره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اټومي انرژي د ادارې وندوی بهروس کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیښه شوه دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي او ویلې دي چې چاته مرجو بل نه د اوخته د دا ادا هم کړي چې د چاودنې په کې ککرون کې اټومي مواد نشته او دا واځي سمینه دي چې اټومي ورانګ خبرې شوې دي تر دې یو باندې ورانګ دي د تهران په ختیس کې د وی خورا لوري یا زوروري چاودنې خلکو واورید او ورانګي هم ولیدل شوې وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی ویل چې دا د پارچین د غازو په وزیر مکه چاودنه و او مرشوبلې نه داړولې
یو پښتنه به زو کوم دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې خوم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټې او مرکزونه شته مګر پیښې ډیر کم کیږي یعنی ډیر کم اوریدل کیږي چې داسې دی پیښ شوی خو په ایران کې وخت نا وخت دغه سي پیښ کیږي الاتونه څه ویل کیږي تحلیلګران څه وایي چې دوی بی غوري کوي سم نشي ساتلای کڅنګه
دوه خبرې کیږي په دې برخه کې تحلیلګران دوه مسلو ته اشاره کوي خو هغه مغز شي تاسو ورته اشاره وکړه چې بی غوري کیږي ډیر توجه نه کیږي شست نه ساتل کیږي او بل خبره ده هم کیږي چې ایران ډیر دشمنان هم لري هم داخلي هم بهرني او کله چې دا چاودنی د بل چاله لوري شوی وي د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خبر کړی دی او د استخباراتو له قولي ویلي دي چې په د نتنس په دې پیښه کې هم امدیوه او چاودنه شوې ده یعنی چاودنه بل چا کړې ده غالبا نه دا چې په خپل شوی وي نو دا دواړه احتمال شته
ډیره مننه اسمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډای کول یا غنی کول د یو لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات سره کړل او تفصیل مو واورید لیران به ور شو راسان امریکا ته په امریکا کې پروند جون په دویمه پیو ورځ د کرونا وایروس سباندې 15000 مثبت پیښه ثبت شوې په ورځنۍ کچه دا پیښه د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی خي د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلور ایالتونو اریزونا کالیفورنیا فلوریدا او ټکزاس کې رامنځته شوی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور جزئیات په دې اړه باندې اسد الله لودین وړاندې کوي
په امریکا کې په ورځنۍ کچا د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري د آزادۍ د ورځ په دودیزه توګه په سفرونو غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویرشته چې د کورونا وایروس پراختیا به نور هم ورسره ډیره شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غرت ځی چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکی شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا و نیم زره خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په څلوېښتو ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په دویمه د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په څلورو ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په دویم نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والي خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې کووېډ-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیا نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو تغاګست په 12 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وي. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وي او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 150,000 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حالانه ده زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غوږی است دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلې دي نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبريال جمال خاشقچی په وجلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شو د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لډیر مدیره هیڅ د ودونو سالونونه تړل شوی وو بیرته پرانستل شو
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي په دې اړه د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنی شرطونو سره خلاص کړل شو په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواره مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څخه د پاسه 2500 ایکسپورت ګاډي افغانستان ته وړیدل خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته را پریوتلې ده
ډیر اسانتیا و ایکسپورت انتہائی زیات او ګډ باندې با روزانه به مونږه تقریبا 2500 گاڑی تقریبا دا بزته اته مچ روانو او لکه انرژي چې راغلی مونږه ایکسپورت یو نیم سو تر ورسې لس ګنټي زدا تم چې گاڑی لیټ کا نو لکه زدا تم چې نلسی کله نه په بارډر باندې انوال شوی نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شوغه خلک چې بچول به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخې جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو
ترانسپورټران او ډرایوران وایي په تورخم کې انتظامی ګډوډیو او غیر منظم ټرافیکي نظام لوجې دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وایي چې کله د اکسپورټ مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغې غاړې ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وایي په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د گاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وایي
او گاڑی وسرا پوری وہ ترپال ٹیپ دے تو کس کڑی دی او مگر دل تا دمیاش تو پراتی گاڑی میں کابل نہ راغے بل رے ورا وس اگ بل کرنتیل والا لا ورک کرنتیل والا لا چوز والا ما گاڑی را پوری بٹول بک اس کی نیم سامان نیم تو کس کڑے زو تو کو نہیں سم دنی وہ ز تو نہ بیجال تو کو نہیں سم بچا دا وا وکم پ و دیر زر روپے میں ابیب ترپال پٹکسلا کیا خس وے تو کس کڑے دی بدغه مشکلات دي او منګه سبب منګ دې نه کلندر منګ باید چې خپل لاري ته منګ یو ډریور آزاد منګه دا مشکل دي چې منګ ته ډریور یو کلندر آزاد شي چې کلندر کې بیان کیږي چې ډریور خو خامخا آزاد شي منګ لاري پوری وځي هر ډریور نه پختنه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپی رانه وړي درې میاشه وشو چې منګ دې غضب سختای درې میاشه او درې میاشه کېږي کور مې پستر ګوندې دلې.
د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل گاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا چې زموږ د یو گاډی لا درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بلیا د ګمرک نه تر د غپور راولي د نادرې پورې د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته یو چای په خور لبوزي نو یہ گاڑی بتم رمدانی در روان ولا نسما میاش کی پیرا کا چڈر اور ازا چن زون تا بل خیر پیدا شی دل دا چ تمرا کارخانی تمرا مزدور کار خلگی په پا پاکستان کی دا ټول بے روزگار ژوند کارخانی چلگی نم افغانستان خدا سمندی دا چ کور ودان چ زون مال اخلی مہربانی دا وک چ دا کوم مشان دی پاکستان نو وقداران دی چ سپور زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتي حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټرافیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټرافیکی ستونزې هوارې کړي چې اکسپورټ او امپورټ سره د بغیر څه ځنډ روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه هیله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي، نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیسې او د هلمند والی ویان شغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې ده د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابزار د سیمه د غزمات پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دکانونه د ګریشته د دغه افغانستان بچان نہیں، مسلمان زامن نہیں، او دا چې زموته چې ولوډره ته ولا د شپې ته دکان را خراب کړ اته کلینیک را ته خراب کړ کوند یو کا کورونا بالا اساس مو شریعت کوم کومې کړو ورځان دا غږ مو زارې د ولور چرواک پورې ورته مو غم دی وخه چې مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کا کورونا ده د دی خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله بسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو په دې کې حق استلی او د سیمه په مشر دی
بله کور ودان یو بل اوریدون کای هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی څخه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي.
بلې ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستا په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دی او د دې لپاره مشکلات ناوی ولسوالی یا شهره عمومی کې کومه ستونزه چې دی د دې ستونزو د حل په مخه باندې پرایده اړوند په ستوري ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي. تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دی او په کسانو تورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پوری حل شوې دي او په تلاش په دې باندې ورته شوې دي چې باید
انشاءالله بله مننه ځکه چې دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي، یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیښدم چې د لمنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتر سړک واده والي صاحب هم کړو او د پارلمان وکیلانو